Amrita Singh, the Bollywood media tools. The Washington DC na the Voice of America Jiva Radio de.
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ایډیو ده زه مجاهد جواد هم لمړی پام وکړی د دې سر د مهمو خبرونو سره ټکو ده د قطر د بهرنی چارو وزیر د شوروی چرشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو مسله اوس لمړیتوب نه لري خو نړۍ اوس لاسونه سره ورکړي چې د غلطه د جدیدونکو بشري او اقتصادي چیلنجونو په وړاندې مرسته وکړي د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین له واشنگټن څخه د خپل لیدنې پر وخت وویل په کار د چې نړۍ د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي او کداسي ونه شي نو ډیری ناوړه پایلې به ولري او د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی اس آی د مشر د ټاکلو پر سر د عمران خان او جنرال باجوه ترمنځ د اختلاف له خبرو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو په یو او بل د ملي امنیت د ادارو د بدنامولو تورونه لګولي اوس هم پورا خبر نه اوري د قطر د بهرنی چارو وزیر د شوروی چرشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو مسله اوس لمړیتوب نه لري خو نړۍ اوس لاسونه سره ورکړي چې د غلطه د جدیدونکو بشري او اقتصادي چیلنجونو په وړاندې مرسته وکړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د قطر په پلازمینه دوحه کې یو نړیوال کانفرنس ته وویل طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي او د دې هیواد یوازې کول به یو لوی غلطي وي هغه زیاته کړه دا په دې معنی وی چې افغانانو ته سزا ورکړل شي بې له دې چې څه یې کړی وي السانی وړاندې وویل موږ د طالبانو لخوا اقداماتو ته په تمه نشو پاتې کېدای چې بیا له هغې وروسته عمل وکړو نو وړي دا هم وویل چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دغه اقدامات تنظیم او د حالاتو سره چل چلند ته څرګنده تګلاره ولري ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې که په بیډم مرسته ونه شي نو دغه جګړه ځپلې هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي په ورته وخت کې د طالبانو د ادارې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید نه یې شنبې په ورځ له امریکایي او اروپایي استادو سره په خبرو کې خبرداری ورکړی و چې د په حکومت باندې د بندیزونو لیاري له فشار راوړلو سره به نه یوازې د افغانستان امنیت بلکې په ټوله کې نړۍ ته هم زیان ورسیږي د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین له واشنگټن څخه د خپل لیدنې پر وخت وویل په کار د چې نړۍ د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي او کدا سی ونه شي نو ناوړه پایلې به ولري شوکت ترین د خبرې د شوروی چرشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر وخت کړي دي ترین وویل طالبانو سره خای نور پیسې خلاص شي کده د کلتر پای پورې نړۍ له دوی سره په ګډه مرسته ونه کړي لکتر لګه په بشري برخه کې نو یو بش پړګډ وډي بره مسته شي هغه زیاته کړه پاکستان هم په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت غواړي او طالبان باید د ښځو د حقونو له ترهګرۍ نه د جلاوالي او داسې نورو برخو کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي شوکت ترین دا هم وویل چې پاکستان له چین او امریکا دواړو سره ښې اړیکې غواړي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر د ټاکلو پر سر د عمران خان او جنرال باجوه ترمنځ د اختلاف له خبرونو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو په یو او بل د ملي امنیت د ادارو د بدنامولو تورونه لګولي د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د دستور خبره هغه تن کولای شي چې د ولس پر رایو وزیر اعظم شوی وي دوی زیاته کړي چې وزیر اعظم د یو داسې کس بچکولو لپاره ادارې بدناموي چې د حکومت چلوي او د وزیر اعظم سیاسي مخالف فینزوربی امریکا د شوروی چرشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی په لراتون کې میاشتې څخه کاناډا او مکسیکو ته د مزکه لیاري د هغه خلکو تګ راتګ ته اجازه ورکوي چې د کورونا بشپړ واکسین اخیستی وي ل کاناډا او مکسیکو سره د 2020 کال د مارچ راهیسې چې د کورونا وبا پکې پیل شوی و د موټرو اورګاډو او کښتۍ په تګ راتګ باندې پرته له ضروري سفرونو او سوداګرۍ څخه بندیز لګول شوی و په سرحدونو باندې د مزکه لیاري د غیر ضروري سفرونو لري کېدل یوازې څو نه وروسته له هغه اعلان شول چې د بایدن اداري ویل و دوی هغو بهرنیو مسافرو ته امریکا ته د پرواز لپاره اجازه ورکوي چې واکسینونه یې اخیستي وي په امریکا کې د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر انټونی فاوچی د شوروی چرشنبه په ورځ وویل کورونا وایرس خای هیڅ کله له منځه ولاړ نشي او د نړۍ زیاته برخه به د وبا په پړاو کې پاتې شي فاوچی چې د ولسمشر جو بایدن سلاکار هم دی دغه څرګندونه په سپینه ماڼۍ کې د وبا په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت کړې دي هغه وویل دا به ډیره زیاته سخت وي په ځانګړې توګه چې په نږدې راتلونکي کې او خای د تل لپاره چې دا زیات خپرېدونکی وایرس پر اختیا هم له منځه ولاړ شي فاوچی زیاته کړه یوازې یو انساني ناروغي چې سمال پاکس نومیگی او رکش شویده او بس فوچی ده هم و بیل چه ده نری اکثر برخه اوز هم ده وبا پا پڑاو که ده خو اوز ده کرونا پیخی پا کمی دودی جان هاپکنز پوهندون وای کرونا تر اوز پا نری که اول که اول لزر کسان مرد کردی او نگده چلور سلویخت آشار یا شپک میلیون کسان پری اخته شویدی ده خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د قطر د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان یوازی کول به لوی غلطی وي وای د طالبانو پر رسمیت پیژندل یا تسلیمول اوس لمړیتوب نه دی بلکې نړیواله ټولنه د اقتصادي او بشري ستونزو په محل له افغانستان سره د مرستو لپاره یوځای شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای کبه افغانستان کې آرامي نوي زیات خلک به یې کډوال شي ملګری ملتونه وای په روان کال کې اوله کا افغانان به کور شوې دي تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون په دوحه کې د امنیت په موضوع یو غونډه ته وویل طالبان اوس په افغانستان کې یو حقیقت دی یو د افغانستان یو ځکه کول به لوی غلطي وي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان د یو ځکه کولو مطلب به افغانانو ته د ناکړی جرم سزا ورکول وي ال ثانی وویل موږ نسو کولای انتظار وکړو چې طالبان څه ډول ګامونه اخلي او بیا دغه ګامونو ته خبرګون وشيو هغه زیاته کړه د نړیوالې ټولنې ذمہواری ده د دغه ګامونو راهنمایي دی وکړي چې د دا ډول حالاتو د مخنیوي لپاره ښکارا لار موجود وي
as long as there is a country called afghanistan and there are afghan people
تر څو چې د افغانستان په نوم هیواد شته او هلته افغان ولسوسیږي موږ باید له داسې حالاتو سره ځانونه جوړ کړو هلته پر واکمن حکومت برسېره موږ ته پکار ده داسې لار ولټو چې دا هوا ترینکتو
د قطر د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو یو ورځ وړاندې د هغه سلاکار هم ویلی وو د طالبانو پر رسمیت پیژندلو یا تسلیمولو پر ځای په افغانستان کې دا وخت لومړیتوب د نجونو تعلیم او بشری مرسته ده د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست یعنی ګران وزیر مولوی امیر خان متقی هم د دوه غونډې ته وینا کړې ده د نجونو د تعلیم په اړه کوم ژمنه ونه کړه خو وی ویل طالبان په دې لړ کې د انتظاماتو برابرولو کوشش کوي طالبانو امریکای او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې د بندیزونو لاري د دوی د حکومت د کمزوري کولو هڅه به پر نړیوال امنیت اغیز وکړي او شاید د زیاتو خلکو د مهاجرت سبب شي امیر خان متقی وایي
کله افغانستان کې ثبات نوي تاسو څه فکر کوئ چې د مهاجرینو څومره لو یو جوپه په اروپا باندې ورماته شي آیا د اروپا په ګټه ده خو نه ده څوک چې اروپا ته افغانان بیاي هغه ته د موږ پیشنهاد ده چې تاسو په یو کس باندې کوم مصرف کوئ په هغه مصرف باندې په افغانستان کې دینینه د لسو کسانو ژوند ښه کولای شي کدل ته افغانانو سره مرسته وسی دا به د نړیوالو په ګټه وي او د افغانانو به هم په ګټه
د نهه یاسه شنبه په ورځ د شتمنو هیوادونو د تنظیم یا جی 20 حکومتونو پر دې خبر همغږی شول چې له افغانستان سره د مالی مرستې لپاره د لارې چارې ولټول سي یورپی اتحاد د نهه یاسه شنبه په ورځ له افغانستان سره د یو عرب یورو مرستې اعلان وکړ چې یو اشاریه 15 عرب ډالر کیږي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی کله افغانستان سره په بیړنۍ توګه مرسته ونسی نو د دې هیواد اقتصاد تبا کېدلی او هلته بشري ناورین رامنځته کېدلی سي په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند بابر بلوچ وی او ډیوا ته وویل
افغانان یو خود جګړې سره مخامخ خو بیا اوچکالی او اوس جمر روان ده دلته پشپې چې درجه حرارت مېره ده اغه لکه صفر تتلې همشي او په مخ کې ډیر زیات ستونزې به افغانان لري په دې کې زنان دي ماشومان دي نور خل دي نوزمن خواست داده چې باید د دوی سره هغه مستیوسی چې هغه دوی حق لري.
بابر بلوچ وايي دا مهال په افغانستان کې ټول 3 میلیونه کسان لخپل کورونو بیا ځای سوي دي. وايي یوازې 1,00,000 کسان په روان 2023 میلادي کال کې لخپل کورونو د ناامنۍ، غربت او نورو سببونو لکبل کډه سوي دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د انساني او د مېرمنو د حقوقو په اړه خپل ژمنې پوره کړي. خو د بشري حقوقو تنظیمونه وايي دا ښکاري چې طالبانو د غوښتنې لپاره مغرزولې دي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
کابل کې طالبانو له قبضې نه وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بهرنی او چارو وزیر شاه محمود قریشی د نړۍ نه د طالبانو واک لاندې افغانستان لپاره د مرستو غوښتنه کوي. خو د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د کابل او اسلام آباد ترمنز د الوتکې د یو ټیکټ بیا د 1500 امریکایي ډالرونه تر 2000 امریکایي ډالرو ته پورته کړی ده. په پی آی ای خلک دا تور لګوي چې د افغانستان له حالت څخه نه وړه ګټه اخلي، ځکه چې د کابل د پاره د ټیکټونو بای 300% زیاته کړې دي. وقار احمد پری د پی آی ای له چارواکي سره خبرې کړې دي او دا راپور پری راستولې ده.
په افغانستان د طالبانو واک پس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ټوله نړۍ ته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره اپیلونه کوي. خدایاد هواد هوایي شرکت پی آی ای د کابل او د اسلام آباد ترمنځ یو ټیکټ د 1500 امریکایي ډالرو نه واخله تر 2000 امریکایي ډالرو پورې خرڅوي. دا بیا د عادي ټیکټ نه 300% زیاته ده. هارون خان د کراچۍ نه اسلام آباد ته د پی آی ای ټیکټ اغستو د پاره راغلي دي.
کابل کې سماکار دي د دلته ټیکټ لپاره راغلي ما. پهله موږ اتلو $200 باندې ټیکټ او اوس $1500 باندې ټیکټ شوې دي. اوسه ټینشن کې ما سنگه ځان اوره سم کابل ته زما جیب دمرا گنجائش نه راکې.
اسلام آباد او کابل ترمنځ هوایي سفر نږدې 50 منټه دي. خود دې ټیکټ د اسلام آباد نه تر امریکای سفر نه هم زیات دي. او کڅوک پی ای ای له خوا د کابل نه اسلام آباد ته سفر کول غواړي نو 2.5 لک پاکستانی روپو نه تر 3.5 لک روپو پورې په ټیکټ به مصرف وي. د ټیکټونو کاروبار کوونکی یا ټریول ایجنټ محمد عرفان خان وای دا خبره ټیک ده چې د افغانستان حالات معمول تر مخه نه دي، خو د دې خراب حالاتو ګټه د پاکستان هوایي شرکت ترسي.
دا سه حالاتو کې هر یو کمپنی باغواړي چې مالی ګټه پورته کړي او پی آی ای هم دا سه کړی دي. د پی آی ای په مقابله کې د افغانستان کامیر ټیکټ 2.5% کم دي، خو پی آی ای دا ګټه دا اورسته د افغانستان نه بار ملکانو وته د پاره زیات استعمال د پی آی ای کړي وو.
د پاکستان هوایی شرکت باندې دغه تورونه لګي چې دوی د افغانستان وضعیت نه ګټه پورته کوي. خود پی آی ای ویاند عبد الله حفیظ خان دغه تورونه ردوي او وای په افغانستان کې طالبانو واک پس یاد هواد د نړۍ اکثر له هوادونو لخوا د جنگ په حال یا وارزون ګرځول شوی دی، او کم زی چې وارزون او ګرځول شي نو بیا یو هوایی شرکت هلته عادي الوتنې نشي کولې. د چارټرډ فلایټس لوجه اوس عادي الوتنې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ نه کیږي، خو اکثر لا چې چا دومره ګران ټیکټ اغسته هم وي هغه د کابل سفر د پاره سورز په اسلام آباد کې انتظار هم کوي.
افغانستان کې روان حالاتو کې مون سره بل سلار نه و ازکه مو چارټرډ فلایټس پیل کړل. افغانستان لخوا په مون د تنقید کیږي چې پی آی ای ټیکټ د افغانستان کام ایرلاینز نه زیات دی. وجه دا ده پاکستان نه پی آی ای جازونه جو جنگ زپدی هواد تزی زکه زمون لخوا په دې زیات خرچ راځي. بلخوا کامیر پاکستان ته راځي کوم چې د یو معمول فلایټ وی.
پاکستان ته د افغانستان نه اکثر زدکونکي او عام خلک راځي، خو اوس د پی آی ای ټیکټ د دوی په وس کې نه دی پاتې شوی. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړه.
د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د مشر د ټاکلو پر سر د عمران خان او جنرال باجو ترمنز د اختلاف له خبرونو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو په یو او بل د ملي امنیت د ادارو د بدنامولو تورونه لګولي. په دې اړه بشپړ راپور د اورنګزیب څخاوري.
د پاکستان استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلو په معاملې د وزیر اعظم عمران خان او پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو ترمنز د اختلاف خبرونو پس حکومت او حکومت مخالف ګوندونو په یو بل د کامی سلامتیا ادارو د بدنامولو تورن لګولی دي. د پوز ویان ادارې ISPR تیرونه ویلیو د ISI مشر لیفټنن جنرال فیض حمید په خبر کور کمانډر تعینات کړی شو دی او د دوی پرځې د کراچي کور کمانډر لیفټنن جنرال ندیم انجم بعد ISI نوی مشر وی. خو د بیان پس د کامی سلامتیا یو مهم غونډه چې مشر یې وزیر اعظم عمران خان کوله هغه کې هم لیفټنن جنرال فیض حمید د ISI مشر په حیث شرکت کړی وو. روستو د وزیر اعظم یو صلاحکار عامر ډوګر یو ټی وی پروګرام کې ویلي وو وزیر اعظم عمران خان د پوز لخوا د ISI نوې مشر ټاکلو باندې اختلاف ځکه لري چې دا د وزیر اعظم اختیار دی چې ISI مشر دوه ټاکی. په دې معاملې حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستال مشر مریم نواز ویلي دي د دستور او اختیاراتو خبره ا منتخب وزیر اعظم کولی شي څوک چې د ولس په ووټونو منتخب شوی وي. عمران خان یو منتخب وزیر اعظم نه دی او دا د کامی سلامتیا ادارې مشرانو ټاکنه هم د جادو یا ګوډو لزري کول غواړي.
پورا ملک اس وقت بند ہے, ادارو کا ملک کا تماشا بن چکا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص کو آپ نے ریٹین کرنا ہے کیونکہ
مریم نواز وی وزیر اعظم یو داسې تن بچکولو لپاره د سلامتیا ادارې بدناموي چې هغه تن د دوی حکومت چلوي او د عمران خان سیاسي مخالفین زوروي. وړاندې هم مریم نواز په لیفټنن جنرال فیض حمید دغه تور لګولې وو چې مسلم لیگ پر ضد فیصلو لپاره په قاضیانو یې فشار اچولې وو او دا خبره د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس شوق صدیقی هم په ښکاره کړې وه. د وزیر اعظم عمران خان سیاسي صلاحکار عامر ډوګر په ټی وی پروګرام کې منلی وو چې عمران خان غوښتل لیفټنن جنرال فیض حمید د یو څو میاشتې نور هم د ISI مشر پاتې شي او د دې وجه دوی د افغانستان حالات ښودلی وو. یو بل حکومت مخالف جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي دي یو لیفټنن جنرال د پوسټ لکر حکم منلو پابند او وزیر اعظم د ISI نوی مشر معاملہ په غلط انداز پیل کړی دا او یو نه خبرې نه یې مسله جوړه کړی دا. مولانا فضل الرحمن وی ورانه آ وخت جوړ شي کله د ادارو په اختیار کې مداخلت پیل شي.
اگر مشکلات پیش آئی ہیں تو اسی وجہ سے آئی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اختیار میں کسی اور نے مداخلت کی ہے, فوج کے اختیار میں کسی اور نے مداخلت کر دی ہے.
مولانا فضل الرحمن وی دا بد مرغ دلته د پارلیمان اختیاراتو کې هم څوک مداخلت کوي او د پوس په اختیار کې هم او د غشان عناصرونه به ځان خلاصول وی. بلخ اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودری ویلي دي وزیر اعظم عمران خان او پوس لکر تنمنز شوی ملاقات کې د ISI نوی مشر په حق لا مشاورت تکمیل ته رسیدلې ده. د پاکستان مطبوعات د زرای لوخلې وی چې پوز لخوا اوس وزیر اعظم عمران خان ته د ISI مشر لپاره درې نامې لیږل شوې دي چې یو پکې لیفټنن جنرال ندیم انجم نامه هم شامل ده کوم چې وړاندې پوز لخوا ISI مشر ټاکل شوی وو.
په خبر پښتونخوا کې د بدني مازورتیا سره مخ شو کسانو په پیښور کې په احتجاجي پرلط کې غوښتنه کړې چې د دوی غوښتنې دي ژر تر ژره ومنل شي او دوی ته خپل حقونه ورکړل شي. دوی تور لګوي چې د حکومت لخوا استل شوی 2% د نوکاریانو کوټا تر اوسه پورې نه ده عملي شوی او دوی کې زیاتره کسان بیروزګار دي. نور تفصيل فرشین وارث خوري.
د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمونه راغلي بدني مازورتیا سره مخ شو تنانو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی د پاره استل شوی په 2% نوکریانو کوټه دی په ټولو محکمو کې عملی کړی شي. د احتجاج کوونکو مازور تنانو لخوا تیر درې ورځونه په پیښور کې د خپل غوښتنو نه منلو په لړ کې د حکومت پزت پرلت وهلې وو. د پرلت وهونکي او مازور تن زیشان خان وی ویډیو ته اویل تیر ډیر مودې را هسي دوی یو شمیر ستوندو سره مخ دي خو دغه مشکل یې حل نشو.
د زمونږ بنیادی وختنې دا وی چې زمونږ بنیادی سہولیات راکړي چې هغه کې نمبر 1 باندې 2% کوټا و باندې د مکمل امپلیمنٹیشن شي، په نمبر 2 باندې چې کومه ڈسیبل کوټا د په هغه کې دي سرګو د بطارت نه محروم افراد د لپاره بیا له کوټا مختص شي، دریم نمبر باندې تمام عمر پوسټونه چې خالي دي په ڈسیبل کوټا باندې هغه دي فوري چې دین اناون شي. د دې نه علاوه هغه خلک چې تعلیم نه محروم دي یا اور چیف او ویل دي وظیفه مقرره شي چې ما هنه یادی ولا.
احتجاج کوونکي وایي تیر څو کالونه د بدني مازورتیا سره مختنانو د پاره د خیبر پختونخوا اسمبلی نه قانون پاس نه کړی شو، خو یاد قانون په نورو صوبو کې اسمبلیانو نه منظور کړ شوی دی. زیشان خان وایي په دوی کې په سونو شمیر کې داسې کسان شتون لري چې هغوی ډیګریانی ترلاسه کړي خو تر دې دمه ورته روزګار نه دی میلاو شوی.
دوی ورځې موږ دلته لګاتار پروټیسټ کو اور دغه شان دنګا بغیر تمبو په چمن کې شپې تیرې کړې، خو دا ګورنمنت د سټاف ډیره غلطه رویه و موږ سره ډیر مس بیهیوینګ سره کړو. لاست کې سر دنګا دا و شو چې ایس سی ګارنټي وا وسته چې زبا چې دینو او دا سی ام نه لیټر یو کو چې هغه کې دغه پر انسپکشن ورش کړې چې وی دي کامران بنګش تا چې تاسو به دې مسائل حل کړئ ودین 30 ډیز کې. هغه صرف 2%
کوټه باندې امپلیمنٹیشن دی. په کال 2013 کې پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورٹ لخوا یو پریکړه یا فیصله شوې و په کوم کې چې ویلې شوې و د سرکاري نوکریانو کې به بدني مازورتیا سره مخ شو تنانو د پاره 40% کوټه استل کیږي. خود خیبر پختونخوا د ټولنیزو خېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې ډایریکټر حبیب خان پریدای وی ویډیو ته وایي د قانون منځوري سره بعد مازور تنانو ټول ستونزې حل کړلای شي.
په دې ریوایزډ اټ کې موږ د 2% نه د کوټه 4% لکړې ده او بل چې دوی څه ویلو دوی چې څه غوښتو هغه شان نم کړی. او دا مطلب موږ په ویکند باندې نه راچولای، موږ په ټوټل سانکشن سټنډ باندې او موږ دوه کاله په دې اکټ کې ورکړي چې دوه کاله ټایم دی. په دوه کاله ټایم کې به ټول ډیپارټمنټ داسې سټریټجي اډاپټ کوي چې اټ لیست 4% ټول څومره ملازمین دي ټوټل سټرینت دی، که 400 که 500 که 1000 ده که 2000 ده، نه دی به 4% مطلب ده چې پرسنل ډیسیبیلیټی وي.
د بدني مزدورتیا سره مخ شوې تنان وای د خیبر پختونخوا حکومت او یاد ادارې لخوا تر دې دمه پوری دوی د پاره استلې شوې 2% نوکریانو کوټلا هم نه ده عملی کړی شوی. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
کوټه ښار کې د وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته د وژل شویو ماشومان له مړو سره احتجاجي ناشته شوی. وژل شویو ماشومان د زلکیچ د هوشپ سیمې څخه وو چې د یشنبې پورز په یو چاودنه کې وژل شول. حمید سمسور پر یو راپور استولای.
د کوټ ښار پر ټیم چې چوک باندې د اعلی وزیر او د گورنر د کور مخې ته د وژل شویو ماشومان له تابوتونو سره د احتجاجي ناشته روانه ده. وژل شوی ماشومان د زلکیچ د هوشپ اوسیدونکو چې د یکشنبې په ورځ باندې په یو بمې چاودنه کې وژل شوی وو. په وژل شوی کې یو الک یو انجلی شامل ده. دوی دواړه خور او ورور وو او دغه ډول یو بل ماشوم بیا ټپي شوی وو. د ماشومانو نیکه سردو بلوڅ وی ویټي واته ویل چې دا ماشومان له کور سره نږدې لوبې کولې چې د یپسی له خوازخه یو توغندی راوته غول سواله چې له سبب دوی درې وړه ټپيان شو. بیا دوی روختون ته یوړل، حالت دوه په حق ورسېدل. د ماشومانو نیکه سردو بلوڅ ویل چې امنیتی اسکر رال د چاودنې له ځای څخه چې چیرې توغندی را غورځول سوی وه هغه شهادتونه یې ټول له ځانه سره یوړل. سردو بلوڅ ویل چې اوس موږ غوښتنه ده چې د دغې پیښې قضیه د ملیشه قواو په ضد ثبت سي. د ده په خبره چې موږ په تربت کې هم پر پیدا چوک باندې درې ورځې له تابوتونو سره احتجاج وکړی خو چې کله ناامید شو بیا د کوټې په لور باندې مو احتجاج پیل کړی. د په سیمه کې پر پوسته باندې عمر ته د کوټ په لور باندې اجازه نه راکوله. چارواکو ویل چې تاسو مړي و خاورو ته وسپارئ. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ د مخالفې ډلې غړي ثنا بلوڅ ویل چې په بلوچستان کې حکومت ناکام شوی دی.
کوڅه تر غلي دی دا گورنر اوس دی دیوارونه دی هغه چیف منسٹر اوس دی لیکن زما خیال دلته زنده انسانونه نشته دا هم جاسې قبرستان دی او کوڅه نه حکومت استا نه حکیم استا نه د ریاستو د ریاستي ادارې استا چې پويسي کې باید موږ شهري دی.
سنا بلوچستا خبر هم کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضعیت ډیره خراب شوی دی.
بلوچستان مسله زیات خراب اول خدای تابوتونه کې سنه او د لاشونه نه لا پته خلک تعداد زیات تکلیف مشکلات بلوچستان کې نور زیات شوی دی کم نه دی شوی دی.
خو د بلوچستان د ملشکو او سرچینو بیا دغه تور رد کړی چې دا ماشومان د دوی د توغندۍ له لوري وژل شوی دی. دوی وویل چې ملشکو او هیڅ یو توغندۍ نه د پیر کړي او نه د دې هیڅ یو ثبوت شته. د ایران او سره د پولیس ته نږدې د کیچ مرستیال کمشنر حسین بلوچ بیا وویل چې د چاودنې د ځای چې دوی کم پلټنې کړي لا هغه ځای څخه د ملشکو او له لوري د غورځول شوي توغندۍ هیڅ ډول شهادتونه نه دي ترلاسه شوي چې دلته د لاسیز بم د چاودنې نقش نشانې موجودیت لري. د ده په خبره چې ماشومانو په لاسیز بم باندې لوبې کولې او چاودنه ځینې سوې ده. په روانو دوو اونۍ کې د کوټ په لور باندې د ماشومانو له مړو سره د احتجاج کولو دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تر دې له مخه له بولیدې څخه د رامیز مړی راوړل سو. د دوی کورنۍ ادعا کوله چې دوی د پولیسو لخوا هغه مهال ووژل سو کله چې د شپې پر 15 بجې پولیسو د دوی پر کور باندې چاپه ووله. د د پلار خلیل په یو مقدمه کې و دوی ته مطلوب و پولیسو دغه تور رد کړی او دغه ډول تیره میاشت د پښتني سیمې د زیارت د لویزو عسکر هم د کوټ ژو پر لوی لاره باندې د احتجاج په توګه باندې تر لسو ورځو پورې پراته و. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
صدر بایدن په یو انتظامی حکم دسخط کړی دی. د دې تر مخی د امریکای حکومت ته دا اختیار حاصل شوی دی چې هر داسې فریق د بندیزونو خلاف هدف کولی شي کوم چې په قطبی ایتوپیا کې د جنگ اوګډولو په پالیسو عمل کوي، بشری حقوقونه وهي، یا د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول په لار کې خندان راولاړي، یا د خبرو اترو په ذریعہ د جنگ د فریقینو ترمنځ د ډزبندۍ کولو کې رکاوټونه اچي. دا بندیزونه په هیڅ صورت کې د ایتوپیا یا د اریتریا د خلکو خلاف نه دي او په دې کې په ترقیاتی او د انساني خواخوږی د وړاندینا په شروع کړې شوو پروګرامونو د کار جاری ساتلو وینا شوې ده. امریکا په دغه سیمه کې د انختی جنگ د لاسه ځپلو خلکو ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی. امریکای په دغه سیمه کې د رنگ، نسل، مذهب یا د سیاسي تړون نه ماورا ټولو اجتمندو خلکو ته د امداد رسولو پوخ نیت کړی دی. په قطبی ایتوپیا کې د انختی جنگ د لاسه په دنیا کې د انساني خواخوږی د بدترینو مسلو ځینې یو مسله دغه سیمه کې را پیدا شوې ده. د 500 لکو نه زیات خلک دا وخت د انساني خواخوږی د امداد په تمه ناست دي او د 9 لکو نه زیات خلک په جنگ ځپلې ټیګری سیمه کې د قحط سره مخ دي. د دې شخړې اوس د خورېدو او د خانه جنگې د شکل اختیارولو اندېښنې را پیدا شوې دي او دا به یقینا چې د ایتوپیا په سیمه ییزه محکمتیا ډیر خراب اثر پریباسي. امریکای د دې شخړې د ختمولو لپاره زبردست سفارتي کوششونه شروع کړي دي. دا نوې انتظامی حکم د هغو خلکو خلاف یو تازه اقدام دی چې د ډزبندۍ په لار کې خندان راولاړي، د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو خلکو ته رسیدو لارې بندي، یا د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزي کوي. مونږ په دې سترګې نشو پټولې چې د عامو بیګنا خلکو بشري حقوقونه وهل کیږي. مونگ تگرینا دا ایتوپیا دا پناگزینو دا خلی چه زیاد طرپا که زنانه دی او ریدری دی چه دوی سرا وصلوالو دیر زره دردون که سلوک کرده دی چه پکی دا پناگزینو دا قتلولو دا خضو دا ایزتونو اخستو او پا نسلی بنیاد نور سنگین جرمونا شامل دی. پا قدبی ایتوپیا که پا زرگونو جیناکو او خضو تا دا دارو درملو دا ذهنی ناروغو دا علاج دا نفسیاتی دلاسی او تسلی او دا قانونی خدمتونو اجد تی چه داشان دوی دا نوی سر دا خپل جن شروع کولو جوگشی. پلکونو خلق دا وقت دا قاد دا حالاتو لسوابا ولگو تندو سرمخ دیزکا چه دا ایتوپیا حکومت دا انسانی خواخوگه عامو اجتمندو خلکو ته پر رسولو کې رکاوټونه پیدا کړي. هر کله چې دغه خلکو د ژوندګو بچکولو لپاره اغوی ته امداد رسول ډیره لازمه ده. په جنگ کې د ایتوپیا د ګیرو خلکو کړمي اوس لازمن ختمیدل پکار دي. مونږ د جنگ ټولو فریقو ته وایو چې د جنگ نه لاس واخلي، د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول لار ورکي، د بشري حقوقو د خلاف ورزو ګناګارو ته د سزا ورکول یقیني کی، او د خپل ملک د اتحاد د برقرار ساتلو لپاره د خپلو کې کوټلو خبرو ته کینی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اوردونکو، خبری خبرونه دومره وا، اوس مو پام را ګرځوو د وی شیرینه ځانګړي خبرونه ده.